شهری ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گلهای خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهری ما گم شده ای وای، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدنی باغ است، دل یادم داغ داغ است، دل یادم داغ داغ است. دنیا بی‌دوام است تا بی‌آغازی تمام است، غیری ویرانی ندارد، خشت دنیا خشت خام است، عیش دنیا بی‌دوام است تا بی‌آغازی تمام است، غیری ویرانی ندارد، خشت دنیا خشت خام است، ستاره های شهر ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گلهای خانه بی تبسم شده ای وای.
سلامونه، وخت په خیر. د غرمې نه مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم وړاندې به ازادي راډیوي مجله واورې، خو تر هغه را مخکې خبرونه او راپورونه پیل په خبرونو کوو. طالبانو تایید کړی چې د دوی یوه هلیکوپټره په پنجشیر ولایت کې له تخنیکي ستونزو سره مخ وه، او د ملي مقاومت د جبهې هغه ادعا یې رد کړه چې ګواکې دوی دا هلیکوپټره ویشتې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هلیکوپټره د تخنیکي ستونزې له امله کېناسته او وروسته بیا والوته. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې پیښه کې د هلیکوپټرې سپرلۍ ته کوم زیان نه دی اوښتی. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي چې تیره شپه د پنجشیر په آرزو دره کې د دوی ځواکونو د طالبانو یوه M1 هلیکوپټره وویشته او څلور تنه سپرلۍ ترې ژوندی ونیوله. کامیر خصوصي هوایي شرکت نوی ډیلي ته ځانګړې الوتنه وکړه. د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د تیر کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ځنډول شوې وې، خو کامیر وایي د چهارشنبې په ورځې په یوه ځانګړې الوتنه کې څو مسافر نوی ډیلي ته رسولي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د هوایي چلند د وزارت ویاند امام الدین احمدي ویلي وو ژر به نورو هیوادونو ته هم الوتنې پیل شي.
چین ته به انشاءالله د همدې روانې میاشتې په شلم تاریخ باندې لومړی پرواز به شي چې د سکیجول مطابق نورمال پروازونه به شروع کیږي، هفتوار پروازونه به کیږي.
له کابل څخه نوی ډیلي ته وروستۍ الوتنه د اګست 15 شوې وه. تر هغه لږ څه مخکې چې د افغانستان له فضا په سوداګریزو الوتنو باندې بندیز ولګیږي. د ایران د پارلمان مشر باقر قالیباف پرون په تهران کې د ترکمنستان له ولسمشر سردار بردی محمدوف سره وکتل، او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي قالیباف همدارنګه په افغانستان کې د امنیت ټینګښت مهم وباله، خو ویې ویل په افغانستان کې د ترهګرو او مخدره موادو پر ضد مبارزه اړینه ده. ایران ته د ولسمشر په توګه باندې د سردار بردی محمدوف لومړنی سفر و. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزارن نوې قضیه ریپورت شوې چې ورسره پاکستان کې سکل د پولیو د پیښو شمیر لاسو ته ورسید. تر دې دمه پاکستان کې د پولیو ټولې پیښې له شمالي وزیرستان سره تړلې دي. تازه دوه پیښې په میرالی او دوسلی سیمو کې ثبت شوې دي. او اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو د کمښت له امله په اروپایي هیوادونو کې د ګازو بیې پرون 25% لوړې شوې. د روسیې د ګازو ملي شرکت اروپا ته د روسیې د ګازو صادراتو په کمولو کې د لویدیز بندیزونه پلمه کوي. د رویټرز په وینا اروپا ته د روسیې د ګازو د صادراتو کمیدل به د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل په نړیوالو غږ وکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې هغوی ته په زغرده ووایي چې د نجونو د تعلیم له حقه نه تیریږي. دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې یو شمیر افغان ښځینه فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ومني. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره په هر راس خبرو کې د نجونو د تعلیم حق د نه معاملې وړ اعلان کړي. دا سازمان وایي زده کړې د بشر یو اساسي حق دی او طالبان مکلف دي چې دا حق ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو اوسنۍ پالیسي له تبعیزه ډکه، نامنصفانه او د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي له طالب مشانو سره په خبرو کې د نجونو د تعلیم د حق موضوع سره کرښه وګرځوي او طالبان باید بې ځنډه ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا سره لدې چې ګڼ شمېر افغانانو او همدارس نړیوالو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو د اساسي حق ورکړي، خو دوی نه یوازې ښځې له کار کولو منع کړي بلکې نجونې هم نه پرېږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. ماریا تورپیکی چې د افغان شزو د حقونو لپاره هلی ځلې کوي وایي د نړیوال ټولنې له لوري فشار مرسته کولای شي چې طالبان د زده کړو په شمول د شزو حقونو ته غاړه کشيږي.
طالبان وایي چې نړیوال باید موږ په رسمیت وپیژني، یعنی دا هغه مهمه موضوع ده، یعنی دا تر ټولو ستر فشار ده، ولې طالب اوس هم نه قانع کیږي؟ تر دې بل غټ فشار نشته ده. او بل مهمه مسله دا ده یو ضرب لاجل دی ورته تعین کی دا خو ډیره بده خبره ده چې ټول نړۍ د میرمنې په باره کې یو رقم فکر ولري. یوازې افغانستان واحد واد چې میرمنه د ټولنې بالکل غړي نه غړي.
د شزو او نجونو د حقونو خلاف د طالبانو اقداماتو ته پکتو ورمورز د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 15 غونډه کې وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو له کبله 1 میلیون او 1 لک نجونې لزده کړو بې برخه شوې دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینس پرون په افغانستان کې خپل 2 کلن ماموریت پای ته ورسو او په دې اړه په یو مفصله اعلامیه کې هم ځینې مسایلو ته اشاره کړې. لا غېډلې اغلی لاینز ویلې دي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته ونډه نه ورکوي دوام نشي کولای. اغلی لاینز زیاته کړی دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې 2 کلن ماموریت پای ته رسیدلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای په معنی د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام تخي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو، میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو به برخي کړل شوې دي. اغلې لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټي پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمنیمه برخه محدود شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په وسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته د خزو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې لشپګمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نیول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو ته غوښتاست. د ترکستان اسلامي ګوند چې القاعده او طالبانو ته نږدې ډله ده د خپل مشر عبدالحق ترکستاني هغه ویډیو خبره کړه چې نوموړی په افغانستان کې ښیي. استخباراتي چارواکي وایي چې ترکستاني د افغانستان په شمال کې میشته. د دې ډلې غړي څوک دي؟ تفصیل په دې ریپورت کې واورئ.
د لانګوار ژورنال خبرونه د راپور لمخې د ترکستان د اسلامي ګوند لوري له خبرې شوې ویډیو سره سم ترکستاني د می د میاشتې په نیمایي کې له خپل ملګرو سره په افغانستان کې اختر لمانځي. په دې ویډیو کې د عبدالحق ترکستاني ترڅنګ عبدالسلام ال ترکستاني چې د ترکستان د اسلامي ګوند یو بل مهم مشر دی لیدل کیږي. دا په داسې حال کې چې طالبان وایي بهرانیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. لنګوار خبرونه وی عبدالحق ترکستاني د خپل ډلې له نورو مهمو مشرانو سره یو ځای اوست افغانستان په شمال کې میشته. او د امریکا د استخباراتو دوه چارواکي چې له دې ویډیو خبرو وایي چې خبره شوې ویډیو هم د افغانستان په شمال کې ثبت شوې ده. خبريال او د سیاسي چارو شنونکي سمي یوسف زای د ترکستان اسلامي ګوند په اړه وایي چې دا ډله د شوروي خلاف د افغانستان د جهاد په کلونو کې افغانستان ته راغله او د طالبانو د لوبړي حکومت له پرزیدو وروسته وزیرستان ته ولېشتیده.
د طالبانو د رژیم لومړی رژیم د نسکوریدو وروسته وزیرستان ته ولاړو. بیا غلطه د دوی مشر حسن مخصوم غالبا نومیدو هغه غلطه و وجل شو. دوی یو د مسلمانانو سره کوم ظلم کیږي په چین کې د هغه پر مقابل د طالبانو د روان د دغه حکومت قائمیدونه مخکې هم دوی په افغانستان په شمالي ولایتو کې په جوزجان او بدخشان او کندوز کې لیدل شوی دی.
سمی یوسف زایوی وروسته لدی چې د پاکستان پوز په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل. د ترکستان اسلامي ګوند خپل اکثره جنگي کسان افغانستان ته بیول، خو یو شمېر غړي چې عادي کسان دي لا هم په پاکستان کې د افغانانو په نوم ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې د دلیل افغانستان ګڼ شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې. په دغو ویډیوګانو کې ماشومان هم لیدل کیږي چې له طالبانو سره یو ځای په کمپونو کې پوځي روزنه ورکول کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو پلاوی د روسیې د سن پیټرزبورګ په درې ورځني کانفرنس کې ګډون کړی دی. پلاوی وایي هڅه کوي افغانستان ته د غنمو، ګازو او تیلو د واردولو لپاره له روسی شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو پلاوی چې د سن پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی وای، د دې خوندې پترس کې به هڅه وکړي د غنمو، ګازو او تیلو پر وارداتو خبرې وکړي. د دې خونو مرستیال خانجان علي کوزي تیر شپه آزادي رادیو ته وویل په دې نړیوال کانفرنس کې د کابو نیوي هیوادونو، شرکتونو او مؤسسو استازي ګډون کوي. شاغلي علي کوزي په دې غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون د هدف په اړه وویل:
خاص هیله او خاص مسائل بز مونږ دای چې زمونږ ورځ په ورځ د روسي سره تجارت کمیږي. صادرات هم تقریبا د 150 لکو ډالر په اندازه دی په کال کې، او یو نیم میلیون ته یو سل 50 میلیون ډالر په شاوخوا کې واردات دي د روسي نه. خو مونږ دغه وضعیت چې پیلن د جهان کې او خصوصا د اوکراین د جنگ نه پیدا شوی دی چې مواد غذایی قیمته دي او تیل، نو په دغه ارتباط باندې زمونږ تجاران به د روسي کمپنیو سره او د اتاق تجارت د روسیې سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړي تر څو دا فرصتونه مساعد شي چې قراردادونه وشي او موږ غنم او وړه غوړي او همدارنګه تیل او ګاز د دوی نه خریداري کو. په دغه ارتباط باندې وضعیت خبرې وشي.
د سن پیټرزبورګ اقتصادي فورم د چهارشنبې په ورځ پیل شو او نن هم دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو یو بل مرستیال میرویس هوتک تاس خبري اشانسته ویلي چې پرون پنځشنبې د افغان او روس سوداګرو د همکارۍ د زیاتېدو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. مخکې روسی رسنیو راپور ورکړی و چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت طالب شارزدافر جمال ناصر غروال ته هم د سن پیټرزبورګ په 15مه اقتصادي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو وروسته یې دا خبر رد کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 64 41.
د پلازمینې کابل د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي دا کوي چې په دې ښار کې ورځ تر بلې غلاوې زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل د ښار نه روان شوم، بوت پاک چرینې چې په تیریدو کې دغه ځای کې مخې ته راغله.
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکي عبدالمجید چې په دغه ښار کې خواري مزدوري کوي وایي دوش په وړاندې ماخام ناوخته کور ته پر لاره موټر سایکل اسپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل یې ترې واخیست.
یو روپۍ راته پرې نه خوسته، ټول یې رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې ښار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوي زیاتې شوې دي.
د کابل په ښار کې د ماخام اذان نه وروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماخام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره غلاوي کوي، رواني غلاګانې کېږي، چیرو جفاو دواره شروع دي، جبونه خلکو نه وسی، یو روپۍ نه پېږي، موبایل د سړی
دی. وایي له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلی او نور د ماخام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر یې کاوه چې د طالبانو پر راتګ به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي، خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي، خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی، او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي. نو تقریبا 10 میاشتې وشوې تر اوسه پورې هم دغه مثلا نسې پاتې. اوس کې یو څوک ټوپک په غاړه اچوي، ویښتې یې پریښي وي، خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې. نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډیر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. په بلخ کې ادبی بهیر لمیاشتو میاشتو وروسته بیا غونډه پیل کړي. په هلمند کې چې ادبي بهیرونه پکې غوړېدلي وو، نن سبا دا غونډې یو مخ درېدلې.
تر دېر لسو ونیو اتنې پورې تقریبا یوازې 400-410 ونیزې مشاعرې درلود.
د ژباړې په اړه بحث لرو.
لیکوال له فکر سره بلتیا ډېره مهمه ده.
په غو ژبه کې کامل تسلط ولري.
یو عادي متن دی، بل تخنیکي
شعر هم لرو.
ګونګې اوښکې، ګونګ زه، ګونګ دیوالونه، چا باندې اورېدل
کیسه هم درته کوم.
ډګروال یو زوی وي، هغه ورک شوی وي.
که تر پایه را سره وي نور مطالب هم لا ازادي راډیو ادبي مجلې څخه واورئ. د بلخ ادبی خوځښت مومن بابا ادبی بهیر ونیسی غونډی لمیاشتو میاشتو وروسته بیرته پیل شوې. دا ادبی بهیر لنشتې دوله سیزور په دی خوته افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې په ادبی او فرهنګي هڅو بوخته. د بلخ ادبی خوځښت مسول فرید احمد طوفان ازادي راډو ته د دې بهیر د هڅو په اړه وویل.
د پښتو ادب مشهور سیرین منزلي د غوی د پاره یادغونډې او منزغونډې تر سره کړې دي، کتابونه چاپ کړي او مجلې خپرې کړې دي، درې تر څنګ اونیز غونډې لرلې دي. په اونیز غونډو کې مونږ ادبی بحثونه لرو، ادبی کرکتنې کوو او د ځینو ادبی موضوعاتو په اړه لیکچرونه لرو او درې تر څنګ مشاعری هم لرو.
د بلخ ادبی بهیر غونډې د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته ځنډېدلې وې. د دې بهیر غړی رفیع الله ریحان د خوشی احساس کوي چې د دوی غونډې بیا پیل شوې دي.
یو خو هغه ادبی تند د مجماتیږي او همدارنګه په ادبی مسایلو باندې ډیر خوندور بحث کوي. د دې ترڅنګ مونږ پکې خپل یاران بیا سره وینو، د سره خاله سره کوو، یو بل سره تر ډیره پورې خوز مونږ غو پوکس بیا په ادبی مسایلو باندې وي چې دا د هر یو شاعر لپاره، د هر لیکوال لپاره ډیر خوندور او خوندور بحث پکې.
د بلخ ادبی خوځښت مومن بابا ادبی بهیر فیسبوک پاڼه هم لري چې له هغې لارې د خپلو غونډو راپورونه خپروي. د دې بهیر په غونډه کې شاعر راز محمد عادل خپل شعر اوروي.
وے د حالات په بدلون میں حال بدل شو، د وطن د خلکو غم را سره مل شو، کتابچه قلم را واخلم الهام نوی شاعری می تتشوی د څه چل شو. غزل دی د دروازې زنجیر تالو، څوک په خار کې نو، حلقې په دار کې زړې دی، مجرم په دار کې نو، کالبوت پروتو ماشومان هم تر نه نه یریدل، یخنی وجل یو نفس ته زهر مار کې نو، د ښکاری زړه لکانې کلکو چې ماشای کش کړه، پس له یو درس په څانګه ناست توتی چنار کې نو، او د اسمانونو چینې وچې شوې د چاله نیته، د اسمانونو چینې وچې شوې د چاله نیته، څاڅکه شبنم د ګل په پاڼه په سهار کې نو، او سوچ تر کلی رسیدم را نه قضا شو خدایا، سوچ تر کلی رسیدم را نه قضا شو خدایا، لمن می کاو حکم جماعت په دغه لار کې نو، او په نیم نظر ژوندې کې دی عدل نه یې قتل، په نیم نظر ژوندې کې دی عدل نه یې قتل، یو زرا د ترحم دستا په یار کې نو.
په بلخ کې ادبی غونډې پیل شوې دي. کله شماله جنوب ته مخه کړو، په هلمند کې بیا تر دې دمه په تیرو څه باندې لسو میاشتو کې لیکوالان او شاعران نه دي توانېدلي چې ادبي بنډارونه بیرته شروع کړي. بصیر الحق عادل په دې اړه مفصل راپور لري.
هلمند هغه ولې چې په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لویو مشاعرو، ادبي او فرهنګي ټولنو د کتابونو، مجلو او اخبارونو د چاپ او دغه راز به پر کور دننه او بهر څخه د نومیالیو شاعرانو، ادیبانو او د پښتو ادب د عالمانو کوربه وو، خو اوس پکې یادې ټولې هڅې مړاوي ښکاري. د هلمند ولایت یو شمیر فرهنګیان او د ادبی بهیر غړي وایي د اسلامي امارت په بیا ځلي واکمنېدو سره چې لسو میاشتې ډېرې تیریږي، هلمند کې فرهنګیانو هیڅ فرهنګي غونډه یا هم مشاعره نه ده کړې. د هلمند ادبی بهیر فعال غړی او ځایي شاعر صدیق الله منصور ازادي راډیو سره خبرو کې ویل، ډېری شاعران بهرنیو هیوادونو او یا هم د افغانستان نورو ولایتونو ته کډوال شوي دي. د دوی جذبه مړه ده او د مخکې په څیر مشاعرو او ادبي بنډارونو ته د ځوانانو لیوالتیا هم نشته. هغه وایي اوس ډېری فرهنګي ټولنې او یو شمیر سیمه ییزو رسنیو چې د ادب او فرهنګ په غوړېدا کې برخه اخیستې وه، تړل شوي یا یې خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
د ادبی فعالیتونو د پیکا کېدو لامل خو لومړی دلته جنگ وو. دلته پر مرکز لشکرګاه ته نږدې یا خپل په لشکرګاه کې ډیر وخت جګړه روانه وه، ډیر کسانو په دې خطر باندې ادبی فعالیتونه پریښول. او بل دلته اقتصادي ستونزې دي چې یعنی شاعرانو نشي کولای چې دا ټول فعالیتونه دي ټولنې د جوړېدلو د ټولنې د دفتر د پاره د هغوی مصارف د خپل د جیب څخه شاعران ورکي، ځکه چې شاعران هم تر ټولو هغه کمزورې طبقه ده د اقتصادي لحاظ څخه.
لالا خان خروټی بیا هغه شاعر دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې د هلمند ادبي بهیر فعال غړی پاتې شوی او نږدې په هر مشاعره کې برخه اخیستې. نوموړی وایي هلمند کې ادبي فعالیتونه یوازې د اسلامي امارت پر اتلو سره نه، بلکې لخکرګاه ورڅیر مسیمو ته د جګړې د اور په تودېدو چې ځایي خلک نور سیمو ته کډوال شول، ورسره شاعران هم تیدو پرک شول او مشاعرې ودرېدې.
سی یو خو هغه زاړه ادب پالان او فرهنګ پالان یا سره ورکسو یا لسیمی ووتل یا همدالته په خپلو کارونو بوخسول. اوس هغه مخکې به تلویزیون والا راتلو دا مشاعرې به ثبتېدې په راډیوګانو کې به ثبتېدې، د دې زمینه برابره وه چې به دولت هم لاس ورکاوه د شاعرانو ته، د دې زمینه به یې ورته برابروله چې له نورو ولایتو هم ادبي څیرې لیکوالان راسي او دلته د هلمند له شاعرانو سره په ګډه سره سیمینارونه وړاندې کړي، مشاعرې وړاندې کړي او ادبي بانډارونه، د کتاب مخکتنې او دارنګه نور ادبي مسایل به سره شریکول.
خاغلی خروټ وایي اوس هم مشاعرو او ادبي بنډارونو ته له دې امله چې امنیت دې زمینه برابره ده، خو د ده په خبره اسلامي امارت کوم لیوالتیا ورته نه ده ښودلې. د هلمند ادبي بهیر منشي او تان شاعر عرفان همدرد وایي له تیرو لسو میاشتو راهیسې ادبي بهیر چې هلمند کې د ټولو بهیرونو په سر کې دی هیڅ فرهنګي غونډه او مشاعره نه ده کړې. نوموړی وایي کله چې شاعران او فرهنګیان د کلتور ځایي ریاست ته ورشي هغوی نه د هو او نه هم د نه ځواب ورکوي، چې په دې سره ډیری فرهنګي ټولنې او شاعران دا جرأت نه لري چې د تیر حکومت په څیر په آزاد ډول خپلې غونډې او ادبي فعالیتونه راپیل کړي.
دلته په اونۍ کې یو ځل خامخا درې ځای رسمي ونیزې مشاعرې او ناسته کېدلې چې د هغوی د جملو څخه د هلمند ادبي بهیر غونډې بېله متفاوت شولې. ځینې وختونه هلته په دا وروستیو کې په 15 ورځو کې یوه غونډه ترسره کېدل. دلته بیا په پوهنتونونو کې په نورو لویو ناستو کې په فراغت غونډو کې په اتمی په اونۍ کې په 15 ورځو په 20 ورځو کې یوه مشاعره یوه ناسته کېدله. د هلمند ادبي بهیر غونډې د دې ټولو غونډو نسبتا ډېرې مهمې وې، ځکه هلمند ادبي بهیر د 1978 کال څخه فعالیت را شروع کړی و. تر 1979 پورې تقریبا یوازې 430 مشاعرې درلود.
نوموړی وایي په دې ادبي غونډو کې به یوازې مشاعره نه بلکې د پوهنتون د استادانو لخوا پر بیلابیلو موضوعاتو لیکچرونه، کره کتنه او ادبي بحثونه کېدل.
خو په اوس وخت کې کوګورو د دغه تحولاتو در رسیدو سره سره سم هلمند ادبي بهیر له لومړۍ ورځ تر اوسه پورې یادي د 9 میاشتو په تېرېدو باندې بیا یوه مشاعره ملته نه ده شوې. نو نور مشاعرم د دسې د پسرلنۍ مشاعرې قیاده کو یا نور مهم مشاعرې دلته نه د پولیت ترسره شوي.
د هلمند ادبي بهیر منشي وایي دغلته د ادبي بهیرونو فعالیت 80% کمزوري شوی دی، فعالیتونه په نشت شمار دي او د ده په خبره چې هلمند ادبي بهیر د ادبي فعالیت او فرهنګي غونډو یو مهم بنسټ و چې اوس هیڅ ناسته او فعالیت نه لري. هغه وایي ممکن دا فعالیتونه تر نامعلومې مودې پورې داسې پیکو ځنډول شوي پاتې شي. دا چې په هلمند کې ولې په تیر حکومت کې ادبي بنډارونه، مشاعرې او رسنوال فعال وو، دغلته میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت ته خوا څخه ادبا یا لیکوالان لمنځل کېدله، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدل.
استاد نذیر احمد رښتینی وایي په تیر کې د حکومت ترڅنګ د یو شمیر موسسو او بنسټونو لخوا هم د ادبي ټولنو او رسنۍ او مالی ملاتړ کېده چې په اوسنۍ حکومت کې رسنۍ او ټولنې کوم مالی ملاتړ نه لري.
د هلمند په باب که زه معلومات ترته درکم، په هلمند کې د 1400 په شاوخوا کې ژغیز رادیوګانې، همدارنګه په دغه کوچنک لشکرګاه ښار کې 4 تلویزیونان او کوایو په لسګونه چاپی مطبوعات چې په دوی کې جریدې شاملې وي، مجلې شاملې وي، همدارنګه ادبي ټولنې خورا په چټکۍ سره ایجاد شولې.
دغه راز ښاغلی رښتینی وایي په تیرو 20 کلونو کې د ادبیاتو د ودې او پرمختګ او ترڅنګ د ادبي کتابونو څومروالي او څرنګوالي ته هم کمساري توجه وشو چې د ده په خبره دا یو واقعیت دی. سره له دې چې هلمند کې له تیرو 10 میاشتو راهیسې ادبي او فرهنګي هڅې ساوتلې ښکاري، تازه د هلمند اطلاع د کلتور ریاست لخوا راتلونکو 2 ورځو کې د هلمند سیر مشاعرې د جوړېدو خبرتیا خپره شوې ده. هغه مشاعره چې په تیرو کلونو کې ورته آن له خیبر پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو د ځایي حکومت لخوا شاعران او فرهنګیان وربلل کېدل، چې د شعر و شاعرۍ ترڅنګ به پکې د ټنګ ټکور او محلي موسیقي پروګرامونه هم ترسره کېدل.
آزادي رادیوي مجله. په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له ازادي رادیو.
گونگ اوشکی، گونگ از، گونگ دیوالونه، جاوان وریدل، ده دری وارو شخونه. آمین فنادا شیر آزادی را روی مجلی ترالی شلی، لدیس خیار.
گونگ اوشکی، گونگ از، گونگ دیوالونا گونگ اوخ کے گونگ ز گونگ دیوالونا چھا وا نورے دل تدرے واڑو غگونا کس وزے گم کور کے گم عیب بنوی عیب داوی کمی وکڑن فریادونا کاش که هغه زمانه که ز پیدا وی چلا نو پیدا شوی رواجونه آیی نمی چه جیڑی رنگ تا مسکه دا وقت ورا پزره نلری داغونه لقیامت بمی دیر ویر نشی مالی دلی دی وطن که قیامتونه لفنا دے رومانی غزل ہیرے لفنا دے رومانی غزل ہیرے سڑے مات دے زخمی شوی خیالونا گنگ اوخ کے گنگ ازا گنگ دے والونا چاوانو رے دل ددرے وارو غگونا چاوانو رے دل تدری وارو غگونا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري پنړی کې موثر پرمختګ شباړي ته ضرورت زیات کړی دی. سوداګر د بل هیواد د تاجر په شپه باید پوشي. ګرځندوی ته پکار دی چې د سفر په وخت وپوهیږي چې چیرته ځي او کوم ځایونه ګوري. په ادبي برخه کې له پخوا راهیسې ولسونو دې ته پام و چې هنري کتابونه له نورو ژبو خپلې ژبې ته وژباړي، په دې ډول خپله ژبه شتمنه کړي او خپل لیکوال او لوستوال د نورو ژبو له هنر سره آشنا کړي. د ژباړې پر ستونزو او اهمیت مې د حیات ژوند، عبدالرحمن فرقانی او خان محمد ستانکزي نظر اخیستی دی. حیات ژوند د یو شمیر نورو ژباړو تر څنګ د نوبل د جایزې د ګټونکي فرانسوي لیکوال البر کامو دوه کتابونه، یو ناول او یوه ننداره پښتو کړي دي. عبدالرحمن فرقانی د سید قطب التصویر الفنی فی القرآن، د قرضاوی الاجتهاد فی الفقه الاسلامی او یو شمیر نور کتابونه ژباړلي دي. خان محمد ستانکزی له 2015 کال را په دې خوا آنلاین ژباړه کوي. دوی له یو شمیر نړیوالو مؤسسو سره په حقوقي، تعلیمي او د بانکداری په برخو کې انګلیسي پښتو ته ژباړې کړې دي او له پښتو څخه متون انګلیسي ته ترجمه کړې دي. عبدالرحمن فرقانی په دې نظر دی چې د مبدا له ژبې د مقصد ژبې ته په ژباړه کې یوازې د دې دوو ژبو پوهېدل کافي نه دي. ژباړن باید د مبدا د ژبې له کلتور سره آشنا وي.
په ژباړه کې کله هم داسې پېښېږي چې یو فرهنګي ستونزه یې تر ډېره حده پورې دا ده چې ته یو کلتور، یو فرهنګ دی یو ژبې نه بلې ژبې ته ژباړې، نو دا خو ډېر مهم مسؤلیت دی. نو ته تر ډېره حده پورې د دو کلتور په ټولو زوایایو یا په هغو تفصیل او هغې نورو جزئیاتو باندې پوه باید وي، په هغو ژبه کې هم کامل تسلط ولري. په هغو تقریبا زه خو د دو احساسم کوم چې په هغو سیمه کې د ژوند کړیوي د خلکو د عادت او د فرهنګ او د کلتور سره پوره بلدیت ولري، تر څو وکولی شي هغه شی چې هلته شته د خپل کلتور او د هغه سره وفق ورکې او په هغه عبارتونو باندې هغه شی ورژباړي دلته چې هغه خلکو ته قابل د قبول وي او یا د هغو نه استفاده وکړی شي.
کیسه لیکوال او ژباړونکی حیات ژوند په دې اندی چې ژباړن باید لشتر لشه د مبدا شبي له فکر سره آشنا وي. د شاغل ژوند په وینا چې د کله د البر کامو آثار ژباړل تر نړیوالې دوهمې جګړې را وروسته د اروپا د هغې زمانې له فکر سره ځان څه ناڅه آشنا کړی و. کله چې موږ ترجمه کوو نو
څو مهم فکتورونه دویم داسې یعنی خپل په مخنه جبه باندې بلد اوسو او برلاسي اوسو. دریم داسې د لیکوال آثار سره او د هغه سبک او فکر سره بلدتیا ډېره مهمه ده. مثال په چیرې زه یو داسې یو لیکوال د لاتین امریکا یو لیکوال راواخلم او زه د لاتین امریکا له هغه تاریخ او پیښو سره بلد نه اوسم، زه نشم کولی چې هغه آثار وي یا که چیرې داستان وي یا کوم بل
نوی ټکنالوژي په سرعت د بدلیدو په حال کې ده. نوشباړې ته اړتیا په ورځني ژوند کې په چټکۍ په زیاتېدو ده. څه باندې شپږ کاله مخکې د انټرنیټ په لټون کې پاڼې ګوګل پښتو هم د ژباړې برخه کړه چې په اسانۍ له نورو ژبو پښتو ته ژباړې کېدای شي. که څه هم د ګوګل ژباړه په تیرو شپږو کلونو کې د ځینو رضاکارانو په مرسته پیاوړې شوې ده، خو په ادبي برخه کې که دا ژباړه هر څومره کره شي ممکن د عکس ځای ونیسي چې هیڅ وخت یې د هنري رسم ارزښت نه دی پیدا کړی. خان محمد ستانکزی په دې باور دی چې په تیرو اوولسو کلونو کې دا ژباړه ورځ تر بلې بهتره شوې ده.
پښتو کې ډېر زیات کار روان دی. زه خو یو لږ کسان یم چې تقریبا 2015 کال په دې خو آنلاین ترجمه کوم، مختلفو کمپنیو مختلفو ادارو سره په انټرنیټ لار نه کار کوم. ما ته اندازه یو څه لګیږي چې څومره کار په پښتو کې روان دی. دغه بهیر دی نه کوم داس یو ګلوبلایزیشن دی. منګه که رقم یو خلک منګه لاس نه نیسي چې ورسره روان شو. البته زمونږ خپل خواري هم پکې ضروره پکار ده چې منګه خپل هڅه وکړو.
لیکوال حیات ژوند له ګوګل ژباړې استفاده کوي، خو د په باور دا ژباړونکې وسیله باید پیاوړې شي چې ډیر کار ترې واخیستل شي.
متاسفانه ګوګل خو خصوصا پښتو برخه، البته موږ پښتو برخه باندې وګورو، ډیر کار ورته نه دی شوی. او ځینې یعنی امتحان کړی مې ده، ډیر کله ما امتحان کړی ده، مفاهیم یې ناسم را ترجمه کړي دي، نو په دې دلیل باندې ما ترې لاس کړی دی اخیستی دی، یعنې استفاده کوم نه. خو ځینې شیونه مثال کله کله داسې جملې ښه تفهیم ترجمه کوي، نو یعنې داسې نه ده چې باید استفاده نه شي، خو تر اکثره داسې استفادې وړ نه ده. خو یعنې ډېر کار غواړي په دې برخه کې، باید ګوګل ترانسلیټ یا ګوګل ترجمان ډېر نور کار ورته وشي تر څو جملې یا مفاهیم سم صحیح پښتو کړي.
په ګوګل ژباړه باندې تر ډېره کلمه په کلمه ژباړل کېږي. د ټیک پټیک ژباړې په برخه کې عبدالرحمن فرقانی وایي،
تر ډېره هغه احساسي کې د ژباړې په ډګر کې کله چې موږ د عربي ژبې نه پښتو ته ژباړه وینو، تر ډېره هغه پوری ټکی پټکی یا په یو بل عبارت باندې رنده ته ژباړه هم ورته ویل شوې ده. د ټکی پټکی ژباړه هم ډېره مروجه ده چې په دوه کې هم تر ډېره هغه پوری یعنی د عربي ژبې ترکیب د جملو ادبیات او نور مسائل هغه داسې لکه پښتو ژبه په دې شکل باندې نه دي. پښتو ژبه به ځانته خصوصیت لري، لیکدود ځانته خصوصیتونه، ځانته قواعد او د جملو ترکیب، د مو جملې د اجزا او ترکیب، مبتدا او خبر څنګه چې دلته پښتو کې دی هلته په عربي کې هغه توپیر کوي. نو په دې شی باندې باید یو څوک مسالت وي چې تر څو پورې وکولای شي مفیده ګټوره ژباړه لوستونکي ته وړاندې کړي.
په حقوقي موضوعاتو کې که چیرته یو یو ټکی ته دقت ونه شي ممکن په ژباړه کې ستونزې پیدا شي. خان محمد ستانکزی چې دا ډول متون کلونه کلونه ژباړلې دي او لا هم کار ورته کوي، په دې باور دی چې تر ټولو سخت متن حقوقي یو دی.
عادي متن دی، بل تخنیکي نیمه تخنیکي دی، بل پوره تخنیکي دی، چې دا بیا ار یو دغه مطابق دی، د سختوالي دی مطابق ورته وخت ورکول کیږي او توجه ورته کیږي. نو حقوقي مسایلو ته توجه ډیره په کار ده نظر هغه ته، ځکه چې دا د سده حقوقي لکه طبي او ډاکټر چې کار کوي او په مریض باندې کوي، دا اپریشنونه کوي، نور داسې علاج کوي چې چیرې هغه کې آیبراسي، نو کېدای شي مریض عمري. دغه رقم حقوقي مسایل هم دي، بالخصوص لکه تاسو ګورئ په دې قراردادونو کې چې قراردادونو کې یو معمولي غلط شي بیا لغې نه دغه پر ټول قرارداد آیب یو لوري ته ورځي.
کلمه په کلمه ژباړه تر ډیره د ادبی متونو لپاره د استفادې وړ نه ده، ځکه چې په هنري متونو کې ګڼ کلمات په خپل ذات کې معنی نه ورکوي، لڅنګلوري سره یا په جمله کې خپل معنی بدلوي. بل ډول ژباړه معنوي ژباړه ده چې د ځینو کره کتونکو په باور غوره ژباړه ده. په دې ژباړه کې د اصلي ژبې د الفاظو او جملو معنا ته په دوهمه ژبه کې هم دقت کیږي او ژباړونکی مفهوم په امانتۍ انتقالوي. په آزاده ژباړه کې بیا ژباړونکی د دقیقو کلماتو او مفاهیمو د انتقال لپاره ځان نه اړ کوي. ممکن ځینې تغیرات د موضوع د وضاحت په خاطر په متن کې راولي. په اوسنۍ زمانه کې که یو لور ته د ژباړې ضرورت د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو له زیاتېدو سره زیات شوی دی، بل لور ته د علم پرمختګ ژباړه سخته کړې ده، ځکه چې علوم د تیرو پیړیو په څیر نه دي، په جزئیاتو او فروعاتو ویشل شوي دي او تخصصي شوي دي. عبدالرحمن فرقانی هم پر تخصصي ژباړې ټینګار کوي.
یو بل مثلا د ژباړې په حصه کې چې دلته شته ده په افغانستان کې، خصوصا هغه د ژباړې په برخه کې غیر مسلکي ژباړه یا په بل هغه اړخ کې په هغو برخه کې ژباړه چې هغه د تا مسلک نه دی، اصلا تا ویلی سیاست دی، ویلی د ادب دی، ویلی د اقتصاد دی، خو تر لټېږي په نورو تخنیکی برخو، ساینسي مضامینو کې یا نورو مسایلو کې، هغه کې معلوماتو کې یا موضوعګانو کې ته ژباړه کوي. په دې خاطر باندې هغه ژباړه چې کله د یو مسلک سره ته بلد نه وي، اصطلاحات یې درته معلوم نه وي، مفاهیم یې دې سم درک کړي نه وي، نو ته نشې کولای چې هغه ګټور ژباړه وړاندې کې. هغه ته د غیر مسلکي ژباړه هم ډیره مروجه ده چې زه فکر کوم دوی باید مخنیوي وشي.
په ځینو مواردو کې بیا ستونزه دا ده چې په پښتو کې ګڼې تخصصي برخو د مبدا د ژبې په څیر واده نه کړي. خان محمد ستانکزی چې له یو ایس ایډ مؤسسې سره په بانکي برخه کې کار کاوه، وایي چې د پښتو ژبې د اصطلاحاتو یو لیست یې ورسپارلی و چې په ژباړه کې مرسته ورسره وکړي.
ما د افغانستان بانک چې د یو ایس ایډ یو پروژه باندې کار کوو، د هلته مونږ ته یو لیست د اصطلاحاتو راکوم. نو ما د هغه نه د انګریزي اصطلاحاتو چې هغه باندې بیا ما کار وکړو، هغه مې داسې یو هغه ته برابر کړ چې کله مرسته نور ترجمه کوله او نه به استفاده کوله. مشکلات پکې وو.
له حیات ژوند څخه به واورو چې دا ډول لیستونه ګټور دي.
دا لیست کچیر د اقتصاد د برخې هغه پښتو شوي، ما پښتو شوي کلمې وي یا مفاهیم وي، نو دا خو بې شک ډېره زیاته ګټه لري. مثال همدا اوس د قاموسونو په نامو باندې آنلاین هغه دی، یو قاموس دی او مختلفې ډکشنریان دي پکې، یعنی دا په ترجمې کې ډېره زیاته مرسته کوي. حتی ګوګل سي هلته ګوګل ټرانسلیټ ډېر کسان پکې لاسوهنه کوي او کېدای شي ځینې کلمې پکې ناسمه ترجمه شي، خو دا ډکشنریانې دغسې لیستونه له پښتنو ژباړونکو سره یا مترجمانو سره خورا زیات هغه مرسته کوي.
خان محمد ستانکزی وړاندیز کوي چې همدا یو وخت دی چې د ژباړې لپاره پښتو ژبې ته ډېر کار وشي.
هغه مربوطه ارګانونه چې څوک دی غوښت دا وړاندیز وکړم چې د ګوګل او د ترجمې په برخه کې توجه زیاته کړي، ځکه چې موږ اوس داسې یو چې اوس موږ هغه د کاپیرایټ قانون هم نه دم امضا کړی، د افغانستان هم امضا کړی، نو دغه وخت موږ کولای شو چې د ترجمې له لارې ډېر زیات مواد خپلې ژبې ته راښکته کړو.
ټکنالوژي د ژباړې لپاره اسانتیاوې پیدا کړې دي. که د مبدا ژبې په متن کې یو مکان یاد شوی وي او ژباړونکی پرې ښه نه پوهېږي، نو د ګوګل نړۍ مو ممکن له هغه مکان سره د تصویر او ویډیو په مرسته هم آشنا کړي. د انټرنیټ له لارې د یوې کلمې په اصلي مفهوم د پوهېدو لپاره د بیلابیلو ژبو ډکشنري هم ترلاسه کولی شو، او داسې نورې اسانتیاوې شته. خو پکار ده چې ښه انټرنیټ ولرو. د یوې نوې سروې له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د کور دننه انټرنیټ یې ډېر کمزوری دی، خو په موبایل کې انټرنیټ تر ځینو هیوادونو پیاوړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي علتونه د خلکو د اقتصاد خرابیدل، د فرهنګي هڅو کمیدل او یو ډول بې باوري ده. بل لور ته ځایي چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر د ولایت په کچه د کتاب میله پلان کړې ده. نور حال د نجيب لالو خیل پوراپور کې
په خوست کې د کتاب پلورنځي مسؤلین وایي چې د پخوا په پرتله د کتابونو پیر او پلور سوړ شوی او خلک لږ کتابونه اخلي. دوی زیاتوي لیوی خو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او بل لوري ته پراتلون کې د ځوانانو باور کم شوی چې له دې کبله کتاب اخیستلو او کتاب لوستلو سره د هغوی مینه لږه شوې ده. د خوست په کتاب بازار کې د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤول غلام رسول آزادۍ راډیو ته وویل د خلکو د اقتصاد خرابېدو له کبله د کتاب پیر او پلور 70% اغېزمن شوی دی.
کتاب د اوس حالاتو کې تقریبا 70% خوند نشته. علت یې دا ده چې خلک پیسې نه لري، د دې له وجې چې خپل ډوډۍ واخلي نو کتاب په څه واخلي. دا چې مخکې خو دومره کتاب خرڅېده تقریبا مونږ ورس کې بچ 150000 روپۍ سودا کوله. د اوس حالاتو کې مونږ 1000 روپۍ سودا کو. مثال مخکې سه 100% کتاب خرڅېده، اوس 150% نه خرڅېږي. یوازینی علت دا ده چې خلکو اقتصاد کمزورې ده.
د رڼا کتاب پلورنځي مسؤول عزیز الله بیا وایي مخکې خلکو د حکومت په بیلابیلو ادارو کې دندې اجرا کولې او معاشونه یې درلودل، چې د دې معاشونو یوه برخه به یې د کتابونو د رانیولو لپاره خپلو اولادونو ته ورکوله.
هغه وخت کې چې مثال جمهوریت او کتابونو ته مینه ډیره وه، البته اوس کتابونو ته مینه کمه شوې ده. یو د خلکو د ماشونو په نسبت باندې ماشونه نشته دی. تل چې ماش مقرر وي هغه وي، هر څوک غواړي چې کتاب واخلي. مخکې به چې مثال خبرې پلار ورته پیسې ورکړي، 10000 به د پلار ماش وویل چې 3000 روپۍ زوی ته واخله، کتابونه پرې واخله. اوس ماش نشته دی، 1500 روپۍ زوی ته ورکړي، ورته بچه گزاره کوه ورسره.
د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤول محمد سلیمان هم وایي په خوست کې د کتاب پیر او پلور سوړ دی، ځکه ځوانان خپل راتلونکي څخه نهیلي شوي او بل اقتصاد کمزوری شوی دی.
په خوست کې د کتابخانو بازار ډېر سوړ دی، ځوانان نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. اقتصاد هم ضعیف دی، هیڅ نهیلي دي کتاب ته هڅه نه کوي. مختم شل در زر به سوده که دو اس 5000 او زر او شپیک در داس کیگی.
بلخوا چارواکی وای په ورسته چو رزو کې د کتاب لوستنې د دود دی عاملو او کتابونو د پیر او پلور لپاره د بیلابیل ولایتونو د فرهنګ ریاستونو له خوا د کتابونو نندارتونو نه جوړ شول او په پام کې ده چې پراتون کو څو رزو کې په خوست کې هم د کتاب میله جوړ شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وای
د خوست په ولایت کې هم د کتاب میله ډیر زر کیدونکې ده. کتاب خرڅونکو دکاندارانو موږ سره ژمنه کړې ده چې موږ به 30-50% داسې فیصد مراعات بکوو. همدغه راز د کتاب د لوستنې دپاره اطلاعات و کلتور په راتلونکو ورځو کې پروګرام لري چې پولیسو، مکاتبو او مختلفو مجالسو کې د کتاب په اړه ځانګړي بیانونه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو مؤسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغیز کړی دی.
په خوست کې مو د کتابونو د بازار د سړېدو راپور اوریده. د کتابونو د چاپ چارې او پلورل په نور افغانستان کې هم سړه شوې دي. د همدې لپاره په غزنی کې د اطلاعات فرهنګ ریاست په نوښت د وی اونۍ په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و چې تیره اونۍ پای ته ورسید. په دې اړه راپور لرو.
د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته شودل سوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکمیار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سیب محصل دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندلو او کتاب لوستلو پسې لټه کوي.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي، ځکه محصلین رونه د کتاب له مشکل سره، ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري، د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او مؤاخذ لپاره، د تحقیق لپاره، د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سیم کې دي. کتاب ته ضرورت پیدا کیږي، نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري، علمي کتابونه.
دا غزنی پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم سیب محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت تناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان د تل کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
کچیرته کتاب نه وې نظمنګ جون بنیم غړې وې همدا کتاب د شزمنګ حقيقي ملګری دی موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پوري کتاب لولو زمنګ روح حاصلات از کیږي زما د چارواکو څخه وختونه دا چې دلته د پښتو کتابونو کم بود دي موږ غواړو چې موږ د پښتو کتابونو لازیا شي چار قسمه معلومات پکې موږ لاس ته راوړو
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه ونیل منځل څخه مخ په غزنی کې د کتاب امول د خلکو او کتاب ترمنځ واټن را لنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي د یاد ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان وسم ډیرای وخت په بی ځای شان او تیروي په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي هغه هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي نو مولوی وایي موږ په پام کې لرو چې دا غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو ترڅو ځوانان راسي او مطالعه وکړي
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسو له کتاب سره تعلق جوړ کړئ کتاب ښه ملګری ده د کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده نو څونس له کتاب سره د چا علاقه او مینه زیاتیږي دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي هم په آخرت کې
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو ترڅنګ ځینې نور کتابتونونه هم شته خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینوالو په شمېر کې کمی راغلی دی
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
پاسجی رڈوی مچلی کې وړاندې د یو نړیوال ناول کیسه درته پلانډو کو خدا شیبه لا ادبیاتو لري یو پزړه پوری بل موضوع د میشلمه پنړی کې د مچیو نړیوال ورسته دا ورس ولی اهمیت لري د مچیو په نفوس کې ډراماتیک کمښت پنړی کې د خوراکي موادو تولید او د ټول ایکوسیستم توازن ګواشي څه چې موږ خرو درېمه برخه د شاتو د مچیو له هغه مهم رول سره تړاو لري چې بوټي او ګلونه القا کوي مچی د یو کیلو شات د تولید لپاره پور میلیونونو ګلانو ګرځي فرانس پرستا شانس په یو راپور کې څرګندوي چې د نړۍ په کچه دا څوم کال دی چې د مچیو شمیر کمی شي د همدې راپور لمخي یو علت په کرهنه کې د کیمیاوي موادو استعمال دی د اوړي مچی څو اونې ژوند کوي د ژمي مچی څو میاشتې او ملکه له یو تر پنځو کلونو پورې ژوند دی سره لدی چې په نړۍ کې د مچیو شمیر په کمیدو دی د افغانستان له میدان وردک څخه داسې خبر لرو چې هلته د شاتو تولید په زیاتېدو دی د شاتو د مچیو ساتونکو په دې ولایت کې دې ته خوښ دي خو له دې شکایت لري چې بازار سوړ دی په دې اړه سیمې راپور لرو
په میدان وردک ولایت کې د شاتو د مچیو روزنه او پالنه د یو کاروبار په توګه پراخیږي او د زیات شمیر کسانو د عوایدو یوازنې سرچینه ده د مچی روزن کې وای ساشقال په دغه ولایت کې د نامنوي په ختمېدو سره زرغونه زاینه کوم چې باید د مچی په کښ کې ځای پر ځای سي د تیر په پرتله زیات سی ویږي چې ورسره د شاتو په تولیداتو کې هم زیاتوالی راغلی دی زیاول حق او میرزا ولی چې په میدان وردګ ولایت کې د مچی روزنه او پالنه کوي وایي ساشقال په دغه ولایت کې د شنو سیمو د زیاتوالي په خاطر مچی او زیات حاصل ورکړي
هر کال حاصلات د سکال حاصلات سره څه فرق کوي د سکال حاصلات د شاتو خدي جلال آباد کې په ابتدایي حالاتو کې هم د موږ حاصلات خو
د دې په خاطر باندې خدي سې سکل نه جنگونه ست نه کوم بل هغه سس چیر تم زړه غواړي الته مو چي وړو او حاصلات ډیر خدي
دائم د موږ په کړو کې پاتې کې شوت بعد ووزی یعنی بازار پیدا کوو د اسلامي امارات نن دا وخته نه ده چې موږ ته مارکیټ پیدا
که څه هم په دغه ولایت کې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د مچیو پالون کې د شاتو د بیو د ټیټوالي لامل شکایت کوي محمد نعیم په میدان شار کې د مچیو یو بل پالون کې دی د افغانستان د واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د نړیوالو بازارونو په پیدا کولو کې جوړ سره مرسته وکړي
اسلامي امارات نه غواړو چې زموږ د مچیو تعلق زره یو مارکیټ یا دغه برابر سي چې ان شاء الله د صادراتي وسی ټول افغاني تولیدات خرسي
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالبان وای دوی هڅه کوي چې د افغانستان خو په ځنګړې توګه د میدان وردګو ولایت کورنۍ تولیدات ته نړیوال بازارونه پیدا کړي د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سپی ولا راید وای چې د کورنۍ تولیدات هم لا تړ کوي
وزارت تجارت سره موږ دغه برخه خبره کړې ده تجارت وزارت لوړپوړي چارواکي د ترغلي زموږ ولایت ته هغه سره خبرې شوې دي، هغه مونږ ته ډاډ راکړه چې بازار مندنې برخه کې به دوی پوره هڅه کوي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو پر داسې مهال د کورنۍ تولیداتو لپاره د نړیوالو بازارونو غوښتنه کوي چې تر اوسه پوري پر افغانستان د واکمنو طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ واد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی راډیو مجله اوري دا آزادی راډیو د دې ادبي خبرونه پرې ورستیو کې د ډګروال تلیک ناراضي ناول پاڼې ژر ژر اړو. دا د کولمبیا د ستر لیکوال ګابریل ګارسیا مارکز اثر دی چې خزان نور غزا په پښتو ژباړل دی. مارکز لنن اته کال مخکې مړ شو. په 1924 کال کې د دا اثر سل کاله یوازیتوب د نوبل د ادبیاتو جایزه خپل کړه. ډګروال تلیک ناراضي ناول د دولسم ټولګي زده کوونکي عابد الله وصال لوستی دی. د دې ناول کیسه په لنډو آزادی راډیو مجلې ته تیره کړې.
دغه ناول کې ډګروال یو کس ته پچې دا یو زوی وي، هغه ورک شوی وي او داسې وخت راشي چې بیا هغه زوی یو لیک راشي او هغه دومره ولیکي په لیک کې چې زه په پلانکي ځای کې یم. نو هغه چې ډګروال خپله وظیفه دنده پرېږدي او ټول فوکس په دې وکړي چې د زوی ګټه وټې ته به کینم او هغه به نور تر دې وروسته ماته ګټه وټه کوي. ډګروال کلونه کلونه په همدغه کې تیروي، د دوکاندارانو د خلکو د ملګرو ډیر قرضدار شي، همغه چې بیا د کور په ډیر سختۍ وځي، د سه حالت راشي چې د خزینه او په حجاب کې د کور وځي، ډیر وخت په همدغه باندې تیر کړی وي او یعنی معنا د بل لاس کټی تکینی. نو وخت تیریږي، همدغه وخت کې د میرمن هم ناروغه کیږي، په بستر پرې وځي او بیا د پور په سی ګرځي، خو بیا د سوکنوي چې پور ورکی، ځکه ډګروال خپل باور لمنځه وړي وي او زوی هم لا درکوي. ډګروال لیک یو بل لیک ته چې زوی په تیر لیک ورسره واده کړی چې زبر تاسو تر دې وروسته پیسې لګم، په ماغه کې ډیر وخت تیر کی او هغه لیک ته ډیر پتم شي، خو هغه لیک بیا هم ناراضي. بل اخر داسې وخت راشي چې میرمن یې له ډګروال څخه به حوصله کیږي او د ناروغي په بستر وینو، مغه چې خزه بیا حوصله شي، ډګروال د خوب د وډین کمیز غاړي ونی ولا پختنه تی وکړه. په دغه وخت کې بس خرو د سیسنې چې دوی وخري 15 کاله کلونه وخت ونی چې ډګروال د 15 کلونو دقیقه په دقیقه عمر کې دغه شی به تور رسید چې ځان پاک سپین باز او نه ماتیدونکي خلکو ته ثابت کی خدا سینه کیده او پاغه شپه کی جواب ورکړ خپل میرمنې ته چې هیڅ نشته ده او یوازې امتیاز پاتې دي چې وایي خو دا و. ډګروال تلیک ناراضي دغه یو مختصر لند شفاهي شکل چې ماته سو ویله.
لشاخلی وصال څخه به دا هم واورو چې څنګه ډګروال تلیک ناراضي ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
د دغه ناول انتخاب ما خپل کړی وو، انتخاب زما خپل خپل ذوق او هغه داسې و چې ز خپل د ناول د لیکنې لاندې کیسې سره علاقه لرم او هغه چې بیا زما ذهن ته هرې ورشي او غواړم چې یو ځل خامخاول ولم. د سډیر شته نور هم چې ډیر د پنځه خړکی کیسې پکې وي او لپاند ډک الفاظ پکې کارول شوی وي.
داونی مو آزادی راډیو ادبی فرهنګي خبرونه هم دومره و. تر بلې به زحمت چې بر تاسو پخته سپارم.
ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفیړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي بیګا مې ستا په غم کې یارا بیګا مې ستا په غم کې یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفیړې مې په مخ مخ باندې خوړلې دي بیګا مستا په غم کې یارا